دا ازادي رادیو دا او د نن ورځې خبرونه مو له همدې شیبې پایل سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشنبه ده، د وژې اسمبلی دویمه د اګست میاشتې درویشتمه. د ازادي راډیو د خبرونو پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته خبری مجله کیږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کابل د امنیت قمندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
د کابل امنیه قماندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل، له 14 کارکونکو سره له دندو ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابره وه، پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي، د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغه چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی، د چارواکو په وینا یو پولیس وژل شوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. د ناټو ملکی استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی ده. د دله قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کتنی کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بلخوا له جمهوري ریاست څخه د شنبې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز، او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې د پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتي. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
پاس کمینه ولسوالی کی زموږ خوانځي جوړ کړی، موږ خوانځي غوړ ترنوان لاندې هم د 14 لوبډل ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوی و چې 14 ورځې دوام کوي او هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دیش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې ورستوي کې د دیش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیه اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې ورځ د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغسی ودی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دای به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پومپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لنجو ته د سولې حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري ایجنټس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 2.2. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 2.8.
خان محمد سیند حواله حال خبر کړو. د افغانستان سیمي او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. اورې چې د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لاشوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري.
کشفی او استخباراتي برخې هڅه کوي ترڅو د وروستیو نامنیو په عوامل اغا کسان تی فلاغ برخ که دخیل دی اغای سرا مقابله و کی
پا بل راپور که اوری چه پا خوست که زدکوون که غشتن کوی چه طول شوانیز بهیر پا حضوری بنا پایل سی
دا چیزا و سیلا سام سیم زدکوون که امزخ پلا دی رخ پایم چه مونگ دا درسون باید زر تیر زر پایل شکو خور که خونه شکی نستای چه هست یا باس وقت دیر کو
د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی تداوی کوي وایي چې د نوموړي سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. د ژوند په رنګونو کې په یو روختون کې له یوې بستر سوي ناروغې سره خبرې شوي.
ډېر هفته کېږي سر مې خوږېږي، خبرې زړه نه لرم، نه مې خوږېږي، ډېر هفته کېږي.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قومندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 14 او 18 حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونا چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 14 وسوې. ملالې بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 14 او 18 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې کارکوونکي د زمري په 28 نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ د زمري په 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101 کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آرین وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپي راوستې ده. د یوې میاشتې په لر کې په کابل کې 2 ماینونه کشف او خوڅه کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل اغه کسان چې دغه برخه کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ 4 د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغیواله په سیمه کې وسوه 2 ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیه قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کولی شي په کابل ښار کې خپله کشفي او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د ناامنۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت، دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خنثی کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول شوي دي.
مموردل چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. د کابل په شمالي ولسوالیو کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د امنیت لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. یو اونۍ مخکې په دغو ولسوالیو کې د ځینو ناامنیو راپورونه ورکول سول. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسېدونکي وایي
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی. امنیت ډېر خراب دی. نظامیانو سره هم کار دی او غیر نظامیانو سره هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار دارد.
په شمالی کې هدفي وژنې او همداراز نورې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومته په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادعا کړې چې مخالف وسله والې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټول اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي. په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمنې شي.
ښاغلی امان ویل هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خاطر پردیس راپور مورد چې د افغانستان د کابل په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو په تړاو جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوزبه اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ABC نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړې، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خبرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خبرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایت خبرونه وای پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقاني شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړیو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېده او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایت خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی موسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقاني شبکې ته اوښتی ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیه ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګرانه ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بلل دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت واړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د 11 او 12 ټولګیو د زده کوونکو په څیر دي ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي. دوی د غوښتنې د شامې پرز د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو ښوونځیو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړه سوې غونډه کې ازادي راډیو ته وکړي. تفصیل له نجیب لالو خیل نه.
د خوست د بیلابیلو خوځیو جونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستیو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمه او خدیجه په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ سخت کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځندېدلې او شروع شو. موږ شومان غواړي چې وانه د لسان پر درسونه وایي نه غواړي چې دا کور مې بزیا حسي تیر شي.
دا چې زه اوس لسان سم زده کوونکي هم ځخپل ډېر احپام چې موږ د درسونه باید زر تل زره پیل شو. په کور کې خو نه شو کې نستا اجلاس یا بس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په داغه هغه کې دایمي سره همکاري وکړي او موږ د دا ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یې اندېښنه داده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح حلیسه یو زده کوونکی د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د پلومړي ګام کې په راډیوي ښوونځي او تلویزیوني زده کړو تمرکز وکي او مطالعه دي روانه وساتي
د کارونکو لپاره په لمړی دغه وی چې هغه درسونه چې دي د رادیو خوندي او د تلویزیون لاره لاس تر وې دي زکړې دي هغه باندې تمرکز وکي همدارنګه د کارونکو لپاره دغه چانس دغه وی تاسو مستر ډیر لاندې کومانس کې رسپته انسته دی هغه مطالعه باید جاری وساتي
د لوستونو د وخت جبرانولو پاړه د خوځ دی وی لسې خون کې کریم الله نظری وای
موږ به خپل پلان داسې ایار کو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه په کې جبران کړو ډیر اندښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېدې یعنی موږ نه یوازې سګنای خونیس کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو
د پوهنې ریاست چارواکي وای د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازمن وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو
د چارواکو په وینا د خوست په 360 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیرې پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي
پرګنو مسایلو د اوریدونکو یې سیمسونه راغلي دي خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر باید د اقدام په نورو ولایتونو کې هم عملي کړي چې د ولایتي چارواکو وظیفې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډوي تازه خان سمسور له ننګرهار افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د سولې په هکله خپلې ژمنې عملي کړي لال میر ناصري د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ په خپل سیمس کې لیکلي د پاکستاني چارواکو دا خبره به بیزه ګڼم چې وایي د طالبانو پر مشرانو بندیز لګوي ځکه چې دوی په حساس وخت کې دا کار کوي د سولې لپاره ژمنتیا نه لري مخلص افغان له پکتیکا لیکلي حکومت باید خپل دریز نرم کړي پاتې بندیان ژر خلاص کړي ترڅو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر سي او دا خبرې ژر پیل سي حبیب عمر عمری د هلمند لیکلي حکومت او طالبان دواړه سولې ته ژمن نه دي دوی په جګړو کې خپلې ګټې لټوي دوی د خدای څخه نه بیریږي او نه هم دوی ملي ګټ تا ارزښت ورکوي اسماعیل دانش د ننګرهار لیکلي د هغو کلیوالي ښوونځیو استادان چې د یونیسف لخوا تمویلیږي شکایت کوي چې د دوی معاشونه بند دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي څخه لیکلي چې د سولې په خبرو کې امریکا ایران او پاکستان لاسوهنه ونه کړي جربه د خبري یو نتیجه ورکړي د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نسمی ولا حلمي تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي چې خدای دې وکړي نور په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي نبی الله زابلی د زابل ارغنده بلی کړي د کابل کندهار لوی لاره ډیره خراب ده لطفا د دولت توجه ورته وکړي او د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نسمی ولا حربي تندر په بل سیمس کې لیکلي افغان ولسمشر غنی دي د کونړ پر سیند د برېښنا لپاره یو لوی بند جوړ کړي دا ازادي رادیو ده او سم یو بهرنی مسله چیرو د برلین هغه روختون چې الکسی نوال نه پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړی دي نوال د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې
د برلین روختون د شنبې په ورځ د اګست په 22 نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د د ناروغۍ لامل ومومي الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اګست په 22 نیټه برلین ته انتقال شو د برلین روختون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی الکسی ناوالنی له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو الوتکه د سایبریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړه سوه روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ور نه کړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 6 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 20 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د ده د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنه کړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې یې زهر کشف نه سي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل، موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه، پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2012 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دی په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازې اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخته پړسوب په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي و. دی په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوې ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Bir. Mai.
Sasın minti de yuva go.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio va avrayi. Avzan khabar kray.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل د امنیت قومندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړای سو. د کورونی چارو وزارت وایي پرون د آزادی رادیو ته وویل چې امنیت قومندان له ځینو نور منصبینو سره د وظیفوي غفلت له کبله له دندو ګوښه کړی سوی دی. د ناټو ملکي استازي پرون په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. نوموړي پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2.5 لوبډلو او په هڅ کمینې کې د 4 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي پای ته ورسېده. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې وایرس تاخته کسانو شمیر تر 3.5 میلیونو زیات شوی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دوی به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د اړیکې کېدو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوریدئ او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوه
خرمو
خرمه
وطن په لوګر کې
لوګر نه راغلی
او زلګر راغلی نه نه صفازه معموله رو مونږ راغله شکاریم پښور نه پورته ده او مشکل دیدم
د شپخانه کې چی پټنګي
نه
نه پټنګ
خدای دې بوت
په وزن دي څو نفر دي ترې
یو
څوک دغه
هم زوی دی یو من ګرده
البته نور خپل خپلوان راځي پختري ترې څوک راځي
ګر خلرونه خپل یونی عمل مرزایګونه مده ټول روسي چې څوک روسي واسلې نه
په ور څو نفر راځي
دوا درې څالر
بل څه په برکت سره کینی سری سره کی
کیسه سکی پټنس کا کو دتی چی
بیا دا نور مریضان سره بستر دی دوی نه وای دا غټ مون باندې پات لګی
نه او تام روسي د سالي پټنه ته کو غاګي مرکای مته ډیر روسي سره خینی موزایل لري دا
ښه لته نه دوی ته ډیر راځي
او دوی ته ډیر روسي
څو څو نفر ورته راځي؟
درې روسي، څلور روسي، پنځه روسي.
بیا کسی کی؟
کسی کی غیی مراکه کو.
بیا تا ډاکتران نه ورته وایي چې دلته خبرې مه کوئ؟
ډاکتران چرا شرکو ورته هغه چې ډاکتران نه وي رو دی نه روسي وخت ورته معلوم وي.
ته خپله څومره په تنګ کېږي چې دلته یو څوک راسي کسی درته وکړه؟
ډېره په تنګ کېږم، سر مې خوږېږي، خبر زر نه لرم، نه دا زوی نه دا زوی، نه مې خوږېږي، ډېره په تنګ کېږم.
بیا ته دوی ته نه وایي چې ډېرې خبرې مه کوئ؟
نه څه کوم، هر سړی خپل کور یو ناستی وي، ناستی ډېرې ناستی دی.
دا و د ژوند په رنگونو کې لیوي میرمنې سره خبرې لیدې. سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله چې اتو بجو پرې دوام کوي. ل جاوید نیمینه ووري میرمن.